ද වෂිංටන් ඩිසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
ستریم شي دا د وایس اف امریکا دیو دا نن د جمعې ورځ د کال 2023 د جون د میاشتې لسمه نیټه ده. په دې خبري خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان مرکزی حکومت د راتلونکي مالی کال 2023 د رښتم په مجوزه بجټ کې د دفاع د سانګې لپاره د 1530 ارب روپو د ځانګړي کول وړاندیز کړي چې د تیر مالی کال په مقابله کې 6% اضافه ښایي. او د بشري حقوقو سار سازمان ایچ آر ډبلیو ویلي طالبانو په پنچیر کې ملکی خلک زورولي. او د امریکا د کانګرس یوې کمیټۍ چې د کال 2021 د جنوري پر شپږمه د امریکا په پلازمینه برید کې تحقیق کوي د زیارت یا پنځشنبې په ماښام خپل لومړی عامه اورېدنه ترسره کړي. سرټکی تاسو اورېدل وزو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان مرکزی حکومت د راتلونکي مالی کال 2023 د رښتم په بجټ کې د دفاع د سانګې لپاره د 1530 ارب روپو د ځانګړي کولو وړاندیز کړي چې د تیر مالی کال په مقابله کې 6% اضافه ښایي. څېړونکي وایي تر څو چې د پاکستان دننه د دفاع، تعلیم او انساني وسیلو په سانګو کې د لګښتونو توله برابر نشي نو هیواد به مدام بهرني قرضو ته لیوالوي او اقتصاد به یې هم پر شا روان وي. مرکزی حکومت راتلونکي کال دپاره 9500 ارب روپو حجم بجټ مالیاتي مسوده نن قومي اسمبلی ته وړاندې کوي چې تر مخه یې د دفاع لپاره 1530 ترقیاتي پروژو لپاره 800 ارب د صوبو او ځانګړي سیمو لپاره 135 ارب روپۍ چې پکې د بلوچستان لپاره 115 او د خیبر پښتونخوا او قبایلي ضلعو لپاره پکې د 38 ارب روپو ایښودلو او په راتلونکي کال کې د 1250 ارب روپو ټیکس هدف ټاکلو سپارښتنه شوې دي. بل اړخ ته د وزیر اعظم شهبا شریف په مشرۍ مرکزی کابینې د سرکاري ملازمینو په تنخواو کې 15% زیاتوالی منظوري هم ورکړې ده. د اقتصاد ماهر طاهر امین ویډیو ته وایي په موجوده اقتصادي ستونزو کې بجټ وړاندې کول یو مشکل کار دی. پاکستان ته په راتلونکي کال کې د 20 ارب ډالرو ضرورت دی. 21 ارب ډالره قرضې واپس کول دي او 15 ارب ډالره غیر ملکی زر مبادله ذخیره ته هم اړتیا لري. بلخه د بشري حقوقو د سار سازمان ایچ آر ډبلیو وای د طالبانو امنیتي ځواکونو په پنچیر کې له وسلوالو مخالفینو سره د تړاو په تور ځایي اوسیدونکو په غیر قانوني توګه زورولي او وهلي ټکولي دي. د بشري حقوقو سار سازمان په یو اعلامیه کې ویلي شوې له هغه وروسته چې پنچیر کې د طالبانو وسلوالو باندې بریدونه پیل شوي، د مئی میاشتې له نیمایي راهیسې طالبانو پنچیر ته اضافي امنیتي کسان لیږلي، کورونه یې تلاشي کړي او هغه کسان یې نیولي چې دوی پرې د مخالفینو ملګرتیا شکونه کوي. د بشري حقوقو سار سازمان کې د ایشیا برخې یو مشره پاتریشیا ګوسمان په دې حق لوي د ملي مقاومت جبهه په وړاندې جګړه کې طالبانو ملکی خلک وهلي ټکولي دي. د یاد سازمان په اعلامیه کې زیاته شوې طالبانو په نور ولایتونو کې د تالاشیو لړکی وجنې کړي، ځینې نیول شوې وسلوال مخالفینې تری تم کړي چې د اعلامیه په ټکو دا ډول فعالیتونه جنگي جرمونه دي. بلخوا د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د سار سازمان په رپورت کې هغه داوی ناسمې او بې بنیاده بللی دي چې ګواکې دوی په افغانستان کې بې ګناه خلک وجلي او یا یې د عامو خلکو حقونه تر خپو لاندې کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل بیان کې دعوه کړې او وایي د تیرو 20 کلونو په نسبت اوس مهال په افغانستان کې بشري حقونه ډیر خوندي دي او څوک له چا سره ظلم او زیاتی نشي کولی. او د امریکا د کانګرس یو کمیټۍ چې د کال 2021 د جنوري پر شپږمه د امریکا په پلازمینه برید کې تحقیق کوي د زیارت یا پنځشنبې په ماښام خپل لومړی عامه اورېدنه ترسره کړه. د تاوتریخوالي ویډیوګانې او د پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ د داخلي حلقې غړو سره د مارکې او اقتباسات پکې هم شامل دي. 2 ساعته ټلویزیوني اورېدنه د میاشتې لپاره ټاکلې شوې دا د 2 لړو لومړی اورېدنه وه چې د ټرمپ د پلویانو لخوا د برید په اړه پراخه څېړنې وروسته ترسره کیږي. د یادونې وړ ده چې د 2021 کال جنوري پر شپږمه د خاغلی ترامپ پلویانو داسې مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې په ټول ټاکنو کې د ولسمشر په توګه د جو بایدن تایید چارې روانوي. د دې موضوع په حقله له یو کال پښتنو مارکو پلټنو وروسته د ډیموکراتیک کانګرس غړو په مشرۍ ټاکل شوې کمیټۍ د ډونلډ ټرمپ له نږدې کسانو سره د خپلو مارکو تصویرونو او کلیپونو له خولو سره کار پیل کړ. په داسې حال کې چې د کمیټۍ د موندنې کلیدي توضیحات په وروستیو میاشتو کې افشا شوي، د کمیټۍ غړو د اوریدنې څخه کار اخیسته تر څو هغه څه وړاندې کړي چې د پینل رئیس استازي بینی تامپسن د هغه څه په اړه رښتینې محاسبه وکړه چې څه پېښ شوي او څه د برید لامل شوي. تامپسن د پرانیستې وینا په ترڅ کې ویل دا برید د کودتا د هڅې پایله وه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
د پاکستان مرکزی حکومت راتلونکو کال لپاره د 9500 ارب روپو حجم عملیاتي مسوده نن قومي سملې ته وړاندې کوي چې تر مخې د دفاع لپاره د 1500 شپږ اتیا، د ترقیاتي پروژو لپاره 800 ارب او د سبو او ځنګړي سیمو لپاره 115 ارب روپو حجم بجټ وړاندې کیږي. بل لخته د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې مرکزی کابینه د سرکاري ملازمانو په تنخواه کې 15% زیاتوالی منځوري ورکړی دا. په دې موضوع نور تفصيل د ډیوه خبريال پیر ولاد اشاره کوي.
د مرکز او صوبو ترمنځ د وسیلو د ویش فارمولې مالیاتي کمیشن د لاندې مرکز ته 15000 ارب روپے او صوبو ته تقریبا 30000 ارب روپو ملاوېدو امکان دی. مرکزی حکومت راتلونکي کال مالیاتي بل کې د دفاع لپاره 1500 ارب او د ترقیاتي پروژو لپاره 800 ارب روپو ټاکلو سپارښتنه کړې ده. دغه سر پاکستان باندې ورپورې قرضو د سود په مت کې به راتلونکي کال حکومت ته 3900 ارب روپے ورکړي. اولوی پیښور پوهنتون د اقتصادي څانګې استاد او د معاشي چارو څېړونکو پروفیسر زلاکت خان وایي د غدرې لویو خرچونو پس د حکومت سره ولسی خیر خیګړو لپاره ډیر کم وسیلی او رقم پاتې کیږي.
تیر ورځو کې دا یو خبر چلېدو چې یاره حکومت لګیا دی چې سی د هایر ایجوکیشن بجټ کمی، د یونیورسيانو بجټ کمی، کوم غیر ترقیاتي اخراجات چې واکو او کوم شی باندې چې زموږ فیوچر ډیپند کوي د کوم هغه لپاره موږ د کم نه کم پریږو. نو بیا د ډیولپ کنټریز یا کوم موږ نه ترقیاته کوو نو چې دا هغه په صف کې ودرېدل خو ډېر ګران دی. چې
د خزانه مرکزی وزیر مفتی اسماعیل بنن مازیګر راتلونکو مالیاتي کال بل کامی سملې ته وړاندې کوي چې پکې مرکزی وزارتونو لپاره 1500 ارب روپے او په دې کې تر ټولو زیات د ان ایچ ای یا لویو شاهراهونو وزارت لپاره 113 ارب روپو ایښودلو سپارښتنه شوې ده. مالیاتي بل کې د صحتي پروژو لپاره 12 ارب، د لوړ پوره زده کړې کمیشن لپاره 120 ارب، د عادي وسیلو وزارت لپاره 96 او اطلاعاتو وزارت لپاره 2 ارب روپے ایښودلو سپارښتنه شوې دي. که څه هم د وزیر اعظم شهبا شریف په مشرۍ مرکزی کابینه د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 15% او پینشن کې 15% زیاتوالی د مالیاتي بل برخه جوړولو منظوري ورکړې ده. خو مطبوعاتي رپورټونه وایي چې حکومت راتلونکو مالیاتي کال لپاره پاکستانی ولس باندې 3.5 ارب روپو نور اضافي ټیکسونو لګولو پریکړه هم کړې ده. سیړونکو یره لري راتلونکو مالیاتي بل منظوره سره به په ګرانۍ کې په لوی اکچه زیاتوالی راځي. او تحریک انصاف ګوند تور لګوي چې حکومت د نړیوال مالیاتي ادارې IMF د شرطونو منلو لپاره تر دې حده پورزي چې د خپل اولس څخه پروا نه لري. خو د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب دا تورونه رد کړي دي او هغه مالیاتي بل د پاکستان د اولس په ګټه ګرځولې دي.
غریب دوست بجٹ ہے، وہ عوام دوست بجٹ ہے.
عمد جمعه پورس پارلمان ودانه مخه ته میډیا سره خبرو کې مریم اورنګزیب ویل آی ایم ایف د شرطونو باوجود سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 15% زیاتوالی د حکومت لوی اقدام دی. مرکزی حکومت راتلونکي مالیاتي کال بل کې د ټیکس د راغونډولو هدف 2255 ارب روپۍ ایښودلې دی. مالیاتي بل کې د درآمداتو هدف 15.6 کروڑ، د برآمداتو تخمینه 10.8 کروڑ، تجارتی خساره 10.8 کروڑ، او د ګرانه شر 11.25% پاتې کېدو هدف مقرر کړی شوی دی. مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د 1000 ارب روپۍ خساره دغه مالیاتي بل په یو داسې وخت وړاندې کوي چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا اسلام آباد ته بل احتجاجي لاریون په سر دړواندې نه پاکستان د سیاسي بې باورۍ ښکار دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان مرکزی حکومت دراتون کی مالکال 2022-2023 په بجټ کې د دفاع د سانګ لپاره د 1530 ارب روپۍ د ځانګړي کولو وړاندیز کړی دی چې د تیر مالکال په مقابله کې 6% اضافه ښایي. څلونکو وایي تر څو د پاکستان دننه د دفاع، تعلیم او انساني وسلو په سانګو کې د لګښتونو توله برابر نشي نو هیواد به مدام بهرني قرضو ته لیواله وي او اقتصاد به یې هم پر شا روان وي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال ارشد حسین را کوي.
دراتون کې مالیکال 2022-2023 په بجټ کې د دفاع د سانګې لپاره د 1530 ارب روپۍ د مختص کولو امکان دی. د تیر مالیکال په نسبت د دفاع په بجټ کې 10% اضافه په ګوته کوي. په پاکستان کې اکثر اقتصاد پوهان او سیاست مداران دا بحث کوي چې دلته حکومتونه د دفاع په سانګه د تعلیم او د صحت پرتله زیاتې پیسې خرچ کوي. پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس کې د اقتصادي چارو څېړنکار شاهد محمود دیوت وای د پاکستان غټه مسله په دفاع لګښتونه نه دی، بلکې د قرضو په بیرته واپس کولو کې زیات رقم خرج کیږي. نو وړي وای دا خبره سمه ده چې د دفاع په سنگه د پیسو په لګښت کې شفافیت نشته. دا پیسې څنګه او چرته خرج کیږي د دې سوالونو جوابونه چرته هم مخته نه دی راغلي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې صرف ډیفنس پر هغه ورکول نه دي پکار، تعلیم ډیر ضروری دی، ریسرچ ډیر ضروری دی، صحت ډیر ضروری دی، صفاو ډیر ضروری دی. خو هغه کناره چې بیا په معیار باندې توجه ورکړي، 75 سال نه موږ په معیار باندې چرته توجه نه ورکړي، موږ توجه په دې باندې ورکړي چې پیسې به خرج کوو، نور خلک خو د نوکریا نه ورکو.
د اقتصادي چارو خبريال طاهر امین دیو توای د راتلونکي مالی کال 2022-2023 د بجټ ټول حجم 9.15 ارب روپۍ دی او دا د تیر مالی کال په مقابله کې 11% زیات دی. خاغلی طاهر امین زیاتوي وفاقي بجټ په درې مهمو برخو مشتمل وي چې پکې یوه برخه د مختیایي کارونو لپاره ځانګړی کیږي، دویمه برخه د قرضو د بیرته واپس کولو لپاره مختص کیږي، او په دریمه برخه کې د دفاع د سانګې لپاره رقم کې خودل کیږي.
په ډیفنس بجټ کټ کول دا خو به ډیر ګران وي، بل دینه علاوه دوی سپریکیورمنت کړو او اوس په اخیری چې کوم د میټینګ شو د ای سی سی باغې کې 80 بلین دا فردر انکریز ورک او دا چې کوم دی د ډیفنس بجټ په اوټ ګوینګ فیسکل ایئر د لپاره 1.45 ټریلیون دی او دا غي وجه هم دغه د چزمګا اپریشنل کاست چکم دی سیوا شوی دی او دا سی 200 پروکیورمنت کړی دی چې دا غي د پاره را روان کال کې هم د دوی پروګرام دا دی چې اپریشنل کاست پر سیوای هغه د فټا په دی چکم جنگ روان دی یا د شتګردو سره کوم دغه روان دی شان بلوچستان کې.
د پاکستان د فوج په خوانی افسر او د دفاعي چارو سیړنکار لیفټیننټ جنرال ایټر تلت مسعود دیو توای د پاکستان د هند سره هم اړیکې خراب دي او په هوا دنن هم د ترهګر حمله لقبل امنیت تی صورتحال خ نه دی. نوموړی وای نو داسې د پاکستان سره د دفاع او د امنیت په سانګه کې د پیسو خرج کولو نه علاوه بل لار نشته.
کیا هم ډیفنس کو پر اتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں، تعلیم اور صحت کے اوپر، انفراسٹرکچر وغیرہ کے اوپر.
هغه وای په پاکستان کې دا بحث روان دی چې دلته حکومتونه په دفاع زیاتې پیسې خرج کوي، د تعلیم، صحت او انفراسټرکچر په خکولو باندې کمې پیسې لګول کیږي، او هم دا لوی وجه ده چې پاکستان د نورو هیوادونو پرتله په اقتصادي توګه پر شا روان دی. د پاکستان اتحادي حکومت د دفاع په سانګه کې دا اضافه په داسې وخت کې کړې چې حکومت د بهرنۍ ادایګیانو د غیر معمولی بوج، درنې مالی او تجارتی خسارو سره مخ دی او د ډالر په مقابله کې د روپې نرخ روز تر بل غورځيږي، او د دې ترڅنګ حکومت په دې روستو کې د تیلو په بیو کې هم زیاته اضافه راوستلې ده. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
داسې حال کې چې مرکزی حکومت نن قومي بجټ وړاندې کوي، اقتصاد پوهان وایي ملکی اقتصاد د ګڼ شمېر چیلنجونو سره مخ دی، چې حکومتي قرضې، مخ په زیاتی، ګرانۍ، نړیوالې مالیاتي ادارې نه پورونه ترلاسه کول او اقتصادي پرمختیايي هدف پوره کول به روان بجټ کې یو مشکل کار وي. د دې ترڅنګ د اقتصادي ستونزو له امله خلکو ته اسانتیاوې ورکول هم یو غټ چیلنج دی، خو بیا هم امکان لري حکومت د اسانتیاو سره داسې ګامونه واخلي چې په خلکو بوج سیوا کړي. نور تفصیل د دیو خبریال راز حسین راکبی.
د پاکستان مرکزی حکومت د مالی کال 2022 او 23 د پاره قومي بجټ وړاندې کوي، خو اقتصادي پوهان وایي راتلونکي کال کې د پاکستان اقتصاد ګڼ شمېر چیلنجونو سره مخ دی. د وړاندې نه بهرنۍ قرضې زیاتې دي او د نورو پورونو ضرورت دی، ګرانی به نور هم زیات شي او د اقتصادي پرمختیا هدف پوره کول به ګران شي. د اقتصاد ماهر طاهر امین ویډیو ته وایي په موجوده اقتصادي ستونزو کې بجټ وړاندې کول یو مشکل کار دی. پاکستان ته په راتلونکي کال کې د 20 ارب ډالر ضرورت دی، ارب ڈالر قرضې واپس کول دي او 15 ارب ڈالر غیر ملکی زر مبادله ذخیره ته هم اړتیا لري او دا رقم د نړیوال مارکیټ نه ترلاسه کول اسان کار نه دی.
کله پاکستان د ایم ایف سره ټاکس کامیاب شو نو دا غي نه پس چې کندې موږ په دې پوزیشن کې چې په انټرنیشنل مارکیټ کې بونډز ایشو کو سکوک بونډ یورو بونډ دا غي نه موږ ته پیسې راشي، دا شند ایم ایف نه به هم راشي، ورلد بینک، ای ڈی بی نه، نور ملټی لیټرل چې کندې راي نه هم راشي او ورسره چې کوم فارن کمرشل لونز منګالو نه هغه به موږ ته په خپل ټرمز باندې ملو شي.
تیر ورځ د پاکستان په اقتصادي جایزه رپورت کې ویلي شوی د پاکستان مجموعي قرضې 34 ارب روپے ته زیاتی شوی او یوازې روان کال په 9 میاشتو کې 35 ارب روپے پورونه اخستل شوی. په جایزه رپورت کې د اقتصادي پرمختیا هدف 15% مقرره کړی شوی او د شمیرنې اداره وایي په ملکی کچا د ګرانې شره نږدې 14% ده. د اقتصادي چارو کارپوه سجاد احمد ویډیو ته وایي دا وخت پاکستان کې ګرانی پر ریکارډ کچا زیاته ده او د هغې وجه نړیوال زیات قیمتونه هم دي. خود بیا وایي په پاکستان کې بیا دا گرانی یو پد بشي ځکه چې د پاکستانی روپے قیمت کمیږي او د نړیوالې گرانی له عمله داسې سرګندېږي چې راتلونکو کال کې به په پاکستان کې اقتصادي پرمختیا په قلار شي.
دا د کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ او د فیسکل ڈیفیسٹ دا ډېر زیات انتها باندې دي. دلته به داسې اقدامات کوي چې ډایرکټ ټیکسز طرف ته لاړ شي، هغه د پاره به اقدامات کوي. د ایم ایف شرایط دي او هغه شرایط زموږ خپل هم شرایط دي، قسم نظم ضروریات دی چې موږ ټیکس بڑھاو کو، بجٹ خسارا یا کم از کم پرائمری ڈیفیسٹ چې نو هغه کنٹرول شي.
مرکزی بینک وایي دا وخت د بینک غیر ملکی زر مبادله ذخیره 9.5 ارب ڈالر ده، خو د خزانه وزیر مفتا اسماعیل 13 ورځ ویلي چې د چین څخه به 2.3 ارب ڈالر ډیر زر پاکستان ته منتقل شي. د پاکستان مرکزی حکومت په ورستو کې د سود شرح 14.5% ته زیاته کړې وه او د تیلو بیې 30% او د ګیس قیمتونه 35% زیات کړي. اقتصادي پوهان وایي د راتلونکي لومبې جولای څخه به د بجلی بیې هم 30% زیاتې شي او هم د دې له امله به په راتلونکي کال کې ګرانی 40% ته د رسیدو امکان دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva.
د اسلام آباد پولیسو د پاکستان سری محکمه کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا 25 مئی اسلام آباد لنګ مارچ په حقله رپورٹ جمع کړی دی. په کوم کې ویلي شوی دی لنګ مارچ په وخت د پاکستان تحریک انصاف غړو سره وسله او دوی لخوا په پولیسو تشدد هم شوی دی. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف یو شمیر غړو په ضد د ترهګرۍ مقدمه درج کېدو پس د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت د دې ضمانتونه هم منظور کړي دي. د دې خبریال اورنګزیب خان تفصیل راکړي.
د اسلام آباد پولیسو لخوا 25 مئی د پاکستان تحریک انصاف لخوا اسلام آباد لنګ مارچ کې د تشدد په خو په حق لپاره رپورٹ جمع کړی شوی دی. رپورٹ وایي د پاکستان تحریک انصاف غړو سره وسله وه او په پولیسو یې تشدد هم کړی وو. بلخوا د پنجاب صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف یو شمیر مشرانو پر ضد د ترهګرۍ مقدمو درج کېدو پس د ترهګرۍ مخنیوي یو عدالت د دوی ضمانت قبول کړی دی. د لاهور ښار یو ځایي عدالت د پاکستان تحریک انصاف مشرانو حمد اظهر، شفقت محمود، ډاکټر یاسمین راشد په شمول یو شمیر نورو مشرانو ناقابل ضمانت د گرفتاری امر کړی وو او دا امر عدالت د پولیسو په دې خواست کړی وو چې 25 مئی د پاکستان تحریک انصاف لانګ مارچ په وخت د مشرانو امن او امان صورتحال خراب کړی وو او د روجې د پولیسو یو تن وژل شوی وو او یو شمېر ژوبل شوی وو او د وخت د مشران د گرفتاری یې پټ دی خو نن دا کسان د لاهور تر هغه مخنیوي او عدالت ته وړاندې شوی دی او عدالت دوی ته ضمانت ورکړی دی. عدالت نه بهر میډیا سره خبرو په وخت پخوانی مرکزی وزیر احمد اظهر ویلي دي د پاکستان تحریک انصاف مشرانو پر ضد د مسلم لیگ مرستیال مشر مریم نواز او کورینو چارو وزیر رانا ثنا الله په وینا پولیسو د ترخګرې مقدمه درج کړې دي.
یہ رانا ثنا الله اور مریم نواز چاہتے ہیں اس ملک کو پولیس فاشست سٹیٹ بنایا جائے تاکہ ان کی اقتدار کی اور ان کی دولت کی حوث جو ہے اس کو اس کے آگے کوئی انگلی نہ اٹھا سکے.
پخوانی وزیر حماد اظہر وی مسلم لیگ د پاکستان نه یو پولیس فستای ریاست جوړول غواړي چې خلک د دوی اقتدار او د دوی په کرپشن ګوته پورته نکړي. بلخوا 15 مئی پاکستان تحریک انصاف لانګ مارچ کې د امن او امن صورتحال خرابولو په حق له اسلام آباد پولیسو د پاکستان سترې محکمې کې خپل رپورٹ جمع کړی دی. په رپورٹ کې ویل شوی دی پاکستان تحریک انصاف ته د جلسې لپاره سرینگر هائی وے زی ورکړی شوی وو او په دې پاکستان تحریک انصاف اتفاق هم کړی وو. خو وروسته د پاکستان تحریک انصاف مشرانو په وینا مظاهرچیان ریډ زون ته داخل شول او د ګوند مشرانو کارکنانو ته د تشدد ترغیب هم ورکړی وو. په اسلام آباد کې احتجاج په وخت د پاکستان تحریک انصاف ځینې غړو سره وسله هم وه. نو د دې لخوا په پولیسو تشدد په نتیجه درویش د پولیس تنان ژوبل شوی هم دی. دغه شان ریډ زون ته راتلو لپاره د انتظامی لخوا لګول شوی کنټینر د پاکستان تحریک انصاف غړو درنې مشینري په ذریعه لری کړی وی. یاد دی وی د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان خپل هم منلی وو چې 15 مئی لاک مارچ دوی په دې ختم کړی وو چې د دوی د ګوند ځینې غړو سره وسله وه او یره وه چې د له وجې به د تشدد پیښې مخې ته راشي. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیبا، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا د وزیر الله د اطلاعات او مرستیال برسټر محمد علي سیف ویلي دي تحریک طالبان پاکستان د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا کې پر ګډولو ځینې تحفظات لري او د دغه علاقې پخوانی حیثیت ته بوتلو غوښتنه کړې ده. خو ټي ټي پي ته ویل شوي دي چې دغه غوښتنې ځینې قانوني پیچیدګۍ یا پیچلتیاوې لري او د دې لپاره د ټي ټي پي نه درې میاشتې وخت غوښتل شوی دی. نور تفصیل د ډیوه خبریال فضل عزیز په دې رپورټ کې.
څېړونکي او خبریال حق نواز خان وایي دغه غوښتنه منل دومره اسانه خبره نه ده ځکه چې د قبایلي سیمې په صوبه کې د ورګډېدو سره ډېر کارونه شوي، هلته پولیس او انتظامیه په ځای کړی شوي، آئینی بدلون راغلی دی.
ما په خیال باندې صدا سي منځنه لار به تر وباسي ځکه که دغه نوي نو دغه بنیادی مسله هم دغه دغه خط تاسو ګوره کم خط چې دغه جرګې ته ورکړی شو نو په هغه کې ډېر تفصیل سره غیر خبره کړې و تر دا پاکستان د جوړېدو نه واخلې د محمد علی جنان را وخت چې کوم خبره غسر شوې تر دا اوسه پورې نو دا سيزونه دا سيوي چې لک پیچیدګې پکې دي.
نو موړی ویل دا بوس قتل وی چې مخکې سګيږي ځکه چې د پاکستان حکومت په دغاړون پر رسمي ډول تروسه سندي ویلي. د پیښور د اسلامي کالج په هنتون د سیاسياتو رڅانګي استاد شانواز مشال وای د ټي ټي پي دغه غوښتنې منلو د لپاره به بیا آئینی بدلون کیږي او د پارلیمان نه بکیږي کوم چې ډیر اسان کار نه دی.
دا ډیره اهم خبره ده او ډیره د خطرې خبره ده. دغه خلکو نه دغه وسیدونکو خلکو نه دغه حقوق واپس لړ شي فاټا به بیا دغه د سکیورټي یو کسی ته غورځيږي چې التبه طالبانو ته هم ډیر لوی سپیس ملو شي په بل طرف په فوجي عملیات چې په کوم طریقه کې دل په کوم چې مختلف اعتراضونه هغه بیا هغه شانتي تیاری تلاړ شي دنیا باندې خبريږي.
هغه ول ممکن نه ده د ټي ټي پی د وختنې ته به هم د هغه خلکو ملاتړ تر لاسه وي څوک چې د پاټا د زمکېدو خلاف وو. هغه کې استابلیشمنت وي او کومولا نافذ الرحمن وي. شړونکو خبريال مشتاق یوسف زیوای د هغه د معلوماتو تر مها کابل ته چې د ټي ټي پی سره خبرو لکوم جرګت للی وا په دغه جرګه کې بیا د شلو پورې کسانو د ټي ټي پی سره ځان لیدلی او په دغه اړه ور سره خبرې شوې او په دغه مشرانو کې ډیر بیا د فاټا په صوبه کې د زم کېدو په حق کې وو. د ټي ټي پی مشرانو په دغه خبره په هو کړی دي.
نو دا غنی دا غي یو ډیر اهم مطالبه نه ده چې غنی کدا خبر پورتونخوا کې تبلی سم سم خاملي شوې دي او واپس د پاټا په خوانی حیثیت بحال نشو غنی مذاکرات په ناکام شي یا باغی بیا د مذاکراتونه اختلاف وکي دا څه ده.
خو نو موړ وای د هغه د معلوماتو تر مخه ټي ټي پی زکه د فاټا د زمکېدو مخالفت کوي چې دغه سیمې سره کوم معاهده شوی وي هغه نه دی پوره شوی او د سیمې د پرمختیا لپاره ورکړې شوی پیسې هلته نه دي کارول شوی. د ټي ټي پی سره د خبرو په اړه د اطلاعات مرکزی وزیر مریم اورنگزیب په 3 جون ویلي او د کال 2020 د اکتوبر په میاشت کې دا خبرې پیل شوې وي. دا خبرې په حکومتي کچه روانې دي. د افغانستان حکومتي سہولت کاری کوي او په دې کې حکومتي او پوځي استازي شامل دي. هغه ویلي او د ټي ټي پی لخوا د رزبنده غزولو هرکلی کوي او زیاته کړي و دا ټول خبرې د عین په دایره کې کیږي او کله چې دا خبرې پای ته رسی حکومت به یې منځوري ورکوي. فضل عزیز وی او ای ډیوا کراچۍ.
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خپلو کتونکو ته دغه خواس کو چې د دروغ په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي د بیخي به ضرر دي. د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دي. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال نه کم ماشومان ته دغه واکسین وکي او د ټول عمري مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
سن های کورټ ته درخواست ورکړل شوې ده چې د ریکارډک معاهده دې احکار کړی شي. حکومت څخه د ریکارډک د معاهده د کاپی غوښتنه شوې ده. په درخواست کې ویل شوې ده چې حکومت د کوم شرطونو لمخه دغه تړون لاسلیک کړی دی او ولې پټ ساتل شوې ده. تفصیل له کوټې څخه د دیو خبرې حمید سمسور راکوي.
د بلوچستان د عالی محکمې چیف جسټس قاضی نعیم اختر افغان او جسټس روزی خان کاکړ د دې قضیه اړوندنه وکړه. والی محکمه ته دغه درخواست د کوټي د یو شاري نعمت الله لوري ورکړل شوی وو. په درخواست کې د بلوچستان صوبایي او مرکزی حکومت پریک جوړ کړی دی. د حکومت لوري مرستيال سرکاري وکیل آصف ریګي د مرکزی حکومت لوري ډیپټي اټارني جنرال او د مدنياتو د سانګي سکتر وړاندې سو. و عدالت د مدنياتو د سانګي سکتر وویل چې تر اوسه پورې دا مایده نه د بشپړه سوي. جسټس روزي خان کاکړ پښتنه وکړه چې دغه مایده نه د بشپړه سوي نو بیا د حکومت لوري دا څنګه ویل کېږي چې دوی مایده کړی ده. حکومت د دغه قضیه اړوندنه ملتوي کړله او امر یې وکړی چې پر روان سماعت کې مرکزی او صوبایي حکومتونه د دواړه خپل جواب په لیکل سوي بڼه باندې جمع کړي. شازیب شوانی ایډوکیټ د نعمت الله وکیل دی. د وی آی
20 مارچ 2022 کې فدرل ګورنمنت او بلوچستان ګورنمنت یو پریس کانفرنس کړی اسلام آباد کې. هغه پریس کانفرنس کې دی ویلو چې موږ د ریکوټیک مویده بیری ګولد کمپنی او انټاکو فیسټا دوه د کمپنیو سره موږ کړی دی. بیا موږ سی ایم سیکریټری ته لاړو د مویده کاپی رپار کې موږ ته د مویده کاپی ملاو سي. ته دی ویلو چې مویده چې د خفیه ده موږ ته ایتنه سر ورکولې سو. بیا موږ د درخواست موږ چیلنج وکړو های کورټ ته چې به کم مویده ده د انډر آرټیکل 19A کانستټیوشن اف پاکستان 1973 روشنی کې د مویده چې د منځريام کې راسي.
مرکزی او صوبایي حکومت وی چې د ریکارډک د نوې مایدې لمخه د بلوچستان ته په 25% برخه ورکول کیږي او دغه ډول د رایلټي په مات کې به هم 15% برخه ورکول کیږي. او هلته د ریکارډک په سیمه کې به 40 روپۍ به د خلکو د اسانتیاو لپاره به ګاروي. حکومت وی چې د بلوچستان د مالیه و څنګه ته به هم 15% برخه ورکول کیږي. مرکزی حکومت ویلی دی چې د ریکارډک ټوله مالی بوج به د بلوچستان په خاطر باندې اوس دوی پر غاړه اخلي. حکومت وی چې دغه مایده د 100 کالو لپاره ده او د 100 مربع کیلومتر ده. ریکارډک د بلوچستان سیمه ده چې د افغانستان او د ایران له سرحدي پولیسو سره جوخت پرته ده. دا د ټیټیان کمپنۍ ټی ټی سی سره په 1902 کې پر دې باندې کار پیل شوی وو. بیا ټی ټی سی د حکومت خلاف نړیوال عدالت لولاړه او نړیوال عدالت کې پر پاکستان باندې تر 5.5 ارب ډالر جرمانه هم لګیدلې ده. ټی ټی سی یا ټیټیان کاپر کمپنۍ د کینیډا بیرک ګولد او د چلی انټاپو کزیټا کمپنۍ اوس پر دې باندې سلاسوي ده چې جرمانه به دوی خپل ادا کوي. حکومت د بندو دروازو شاته د ریکارډک پاک لباندی د بلوچستان او صوبایي اسمبلی ته بریفینګ هم ورکړی وو. په بلوچستان کې ځینې سیاسي ګوندونه د ریکارډک د مایدې مخالفت کوي. حمید سمسور وی او ای ډیوا کوټا.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا جیبر ریډیو دی.
ستړي مشي دا د وایس اف امریکا ډي ودا نن د جمعې ورځ د کال 2023 د جون د میاشتې لسمه نیټه ده. په دې خبري خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان مرکزی حکومت د راتلونکو مالی کال 2023 د رښتم په مجوزه بجټ کې د دفاع د سانګې لپاره د 1530 ارب روپو د ځانګړي کول وړاندیز کړي چې د تیر مالی کال په مقابله کې 6% اضافه ښایي. او د بشري حقوقو سار سازمان ایچ آر ډبلیو ویلي طالبانو په پنشیر کې ملکی خلک زورولي. او د امریکا د کانګرس یو کمیټي چې د کال 2020 د جنوري پر شپږمه د امریکا په پلازمینه برید کې تحقیق کوي د زیارت یا پنځشنبه په ماخام خپل لومړی عام اوریدنه تر سره کړي. سرټکی تاسو اوریدل وزو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان مرکزی حکومت راتلونکو مالی کال 2023 د رښتم په بجټ کې د دفاع د سانګې لپاره د 1530 ارب روپو د ځانګړي کولو وړاندیز کړي چې د تیر مالی کال په مقابله کې 6% اضافه ښایي. سړونکو وایي تر څو چې د پاکستان دننه د دفاع، تعلیم او انساني وسیلو په سانګو کې د لګښتونو توله برابر نشي نو هیواد به مدام بهرني قرضو ته لیوالوي او اقتصاد به هم پر شا روان وي. مرکزی حکومت راتلونکو کال د پاره 9500 ارب روپو حجم بجټ مالیاتي مسوده نن قومي اسمبلی ته وړاندې کوي چې تر مخه د دفاع لپاره 1530 ترقیاتي پروژو لپاره 800 ارب، د صوبو او ځانګړي سیمو لپاره 115 ارب روپۍ، چې پکې د بلوچستان لپاره 115 او د خیبر پښتونخوا او قبایلي ضلعو لپاره پکې د 18 ارب روپو اخودلو، او پر راتلونکو کال کې د 1250 ارب روپو ټیکس هدف ټاکلو سپارښتنه شوې دي. بل اړخ ته د وزیر اعظم شهبا شریف په مشرۍ مرکزی کابینه د سرکاري ملازمینو په تنخواو کې 15% زیاتوالی منځوري هم ورکړې ده. د اقتصاد ماهر طاهر امین ویوډیو ته وایي په موجوده اقتصادي ستونزو کې بجټ وړاندې کول یو مشکل کار دی. پاکستان ته پر راتلونکي کال کې د 10 ارب ډالرو ضرورت دی. 21 ارب ډالر قرضې واپس کول دي. 15 ارب ډالر غیر ملکی زر مبادله ذخیره ته هم اړتیا لري. بلخوا د بشري حقوقو د سار سازمان ایچ آر ډبلیو وایي د طالبانو امنیتي ځواکونو په پنشیر کې له وسلوالو مخالفینو سره د تړاو په تور ځایي اوسیدونکي په غیر قانوني توګه زورولي او وهلي ټکولي دي. د بشری حقوقو سار سازمان په یو اعلامیه کې ویلي شوې له هغه ورسته چې پنشیر کې د طالبانو وسلوالو باندې بریدونه پیل شوي. د مئی میاشتې له نیمایي راهیسې طالبانو پنشیر ته اضافي امنیتي کسان لیږلي، کورونه یې تلاشي کړي او هغه کسان یې نیولي چې دوی پرې د مخالفینو ملګرتیا شکونه کوي. د بشری حقوقو سار سازمان کې د ایشیا برخې یو مشره پاتریشیا ګوسمان په دې حق لوي د ملي مقاومت جبهې په وړاندې جګړه کې طالبانو ملکی خلک وهلي ټکولي دي. د یاد سازمان په اعلامیه کې زیاته شوې طالبانو په نور ولایتونو کې د تالاشیو لړکی وجنې کړي، ځینې نیولې شوي وسلوال مخالفینې ترې تم کړي، چې د اعلامیه په ټکو دا ډول فعالیتونه جنگي جرمونه دي. بلخوا د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د سار سازمان په رپورټ کې هغه داوی ناسمې او بې بنیاده بللې دي چې ګواکې دوی په افغانستان کې بې ګناه خلک وجلي او یا یې د عامو خلکو حقونه تر خپل لاندې کړي دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل بیان کې داوه کړي او وایي د تیرو شلو کلونو په نسبت اوس مهال په افغانستان کې بشري حقونه ډیر خوندي دي او څوک له چا سره ظلم او زیاتی نشي کولی. او د امریکا د کانګرس یو کمیټي چې د کال 2020 د جنوري پر شپږمه د امریکا په پلازمینه برید کې تحقیق کوي د زیارت یا پنځشنبه په ماخام خپل لومړی عام اوریدنه تر سره کړه. د تاوتریخوالي ویډیوګانې او د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د داخلي حلقې غړو سره د مارکی او اقتباسات پکې هم شامل دي. 200 ټلویزیونی اوریدنه د میاشتې لپاره ټاکلې شوې. دا د وو لړو لومړی اوریدنه وه چې د ټرمپ د پلویانو لخوا د بریټ په اړه پراخه سیړنې ورسته تر سره کیږي. د یادونې وړ ده چې د 2021 کال جنوري پر شپږمه د خاغلی ټرمپ پلویانو داسې مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې په ټول ټاکنو کې د ولسمشر په توګه د جو بایدن تایید چارې روانې وي. د دې موضوع په حق له یو کال پښتنو مارکو پلټنو وروسته د ډیموکراټک کانګرس غړو په مشرۍ ټاکل شوې کمیټې د ډونلډ ټرمپ له نږدې کسانو سره د خپل مارکو تصویرونو او کلیپونو له خولو سره کار پیل کړ. په داسې حال کې چې د کمیټې د موندنې کلیدي توضیحات په وروستیو میاشتو کې افشا شوي، د کمیټې غړو د اوریدنې څخه کار اخیسته تر څو هغه څه وړاندې کړي چې د پینل رئیس استازي بینی تامپسن د هغه څه په اړه رښتینی محاسبه وکړه چې څه پیښ شوي او څه د برید لامل شوي. تامپسن د پرانستې وینا په ترڅ کې ویل دا برید د کودتا د هڅې پایله وه.
د وایس اف امریکا جی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکې ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د بشری حقوقو د سار سازمان د نجمه پورس په یو بل ریپورت کې ویلي دي چې طالبانو امنیتی ځواکونو په شمالي ولایت پنشیر کې عام خلک په دې تور په غیر قانوني توګه نیولې دي او زورولې دي چې ګواکې د دوی له مخالفت ډلې سره تړاو وو. وای ډېر کسان چې دوی نیولې دي بے درک دي او کورنۍ ورته رسائی نه لري. طالبانو پرون د هر ډول بشری سرغړونو تورونه رد کړي وو. نور تفصيل د بارکوال میخیل په دې ریپورت کې.
په پنچیر کې د طالبانو د اطلاعاتو مشر نصر الله ملکزاده څوره جوړاندې واشنگتن پوسټ ته ویلي چې په پنچیر کې جګړه نسته، خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د مای میاشتې له نیمایي راسي په دې ولایت کې جګړه تیزه شوې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان د جمعې په ورځ په خپل یو بیان کې ویلي د ملي مقاومت جبهه ځواکونو د طالبانو پر ټولیو او چک پوسټونو بریدونه کړي. طالبانو په خبرګون کې زرګونه جنگیالي په دې ولایت کې ځای پر ځای کړي او هغوی د پلټنې په عملیاتو کې د سیمې هغه خلک په نقشه کوي چې دوی ګمان کوي د دوی د مخالفت ډلې ملاتړي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ایشیا د څنګه مرستیاله مشر پیټریشا ګاسمن وایي طالبانو په پنچیر کې د ملي مقاومت جبهه په وړاندې د جګړې په خبرګون کې په چټکۍ سره د عامو خلکو په وهلو ټکولو لاس پورې کړی دی. میرمن گاسمن وای په خپل لیکو کې د سنگینو سرغړونو تر سره کوونکو ته په سزا ورکولو کې د طالبانو اوږدمهاله ناکامي نور عام خلک له خطر سره مخ کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان وای د طالبانو ځواکونه په نورو ولایتونو کې هم د پلټنې په عملیاتو کې غیر عدالتي وژنې کړې او نیول شوی جنگیالي او نور بندیان په جبري توګه بې درکه کړي دي چې وای دا جنگي جرم نه دی. که څه هم طالبانو لا په رسمي توګه د بشري حقوقو د څار سازمان د جمعې د ورځې ریپورت ته څه جواب نه دی ویلی، خو د دې سازمان د پنځشنبه یا زیارت د ورځې ریپورت ته په جواب کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې رد کړې وې. مجاهد په یو بیان کې ویلی وو د بشر حقوقو د څار سازمان هغه اداوي ناسمې او بیا اساسه دي چې ګواکې د افغانستان اسلامي امارت د چارواکو لخوا بېګنا خلک وژل سوي یا د افغانستان د خلکو حقوق تر پښو لاندې سوي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د پنچیر پاړه دغه معلومات ورته د بشري حقوقو لپاره کارکونکي هغه ته نور کړي چې د طالبانو له بند له خوشي سوي او ګڼ شمیر بندیانو سره خبرې کړي او یا له هغه سرچینه اخیسته چې د طالبانو د زندانونو پاړه مخامخ معلومات لرل. د ریپورت لمخې را خوشي سوي بندیانو ورته ویلي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو د جون میاشتې په پایل کې د پنچیر د خنج ولسوالۍ شاوخوا اتیا تنه ونیول او وی وهل چې مقاومت جبهې په اړه ورته معلومات ورکړي. وایي تر ډیرو ورځو وروسته طالبانو په دوی کې اویا تنه خوشې کړل، خو وایي لس تنه یې لا هم په دې تور له ځانه سره ساتلي چې ګواکې خپلوان یې د دوی د مخالفې ډلې غړي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان دا اجتماعي سزا بللې ده او وایي مخکنیو بندیانو ویلي د ولسوالۍ په زندان کې نږدې سل تنه نور بندیان هم ساتل شوي چې له مقاومت جبهې سره د تړاو تور پرې لګیږي. دوی یو هم خپل کورنۍ او وکیل ته رسائی نه لري. ځینې نور په غیر رسمي زندان زندانونو کې ساتل شوی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د بشری حقوقو د نړیوال قانون یا د جګړې د نړیوال قانون لمخې په جګړه کې شکیلې ټولې غاړې باید له بندیانو سره انساني چلند وکړي. وایي کله چې څوک بندیان کړي سمدستي باید د جرم په تور مقدمه پرې وسی یا خوشې کړل شي. د سازمان د بشری حقوقو د جنو ډلو او د افغانستان د ځای او نړیوالو رسنیو د ریپورتونو په بنیاد ویلي د جنو هغو کسانو ځای ځایګای معلوم نه دی چې طالبانو په پنچیر کې نیولې وو، او وایي په دوی کې ځینې له مقاومت جبهه سره د مشکوک تړاو په تور وژل شوی دی. ریپورت وایي په ځینو ځایونو کې د وژل شویو کسانو مړي نورو کسانو ته د څرګند خبرداري یا عبرت لپاره ښکاره کړل شوی دی. طالبان چې د تیر کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د وسلو په زور واکمن شول، په خلاف یې په پنچیر ولایت کې د پخواني قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود د ملي مقاومت په نوم محاذ جوړ کړ چې تر اوسه په پنچیر او ورسره ولایتونو کې له طالبانو سره جنګیږي. د طالبانو ځواکونه په پنچیر کې د طالبانو د دفاع د وزیر ملا محمد یعقوب په مشرۍ جنګیږي. ملا یعقوب د مې میاشتې پر یوویشتمه ویلي وو هیچا ته به اجازه ور نه کړي چې په پنچیر کې امنیت خراب کړي. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
څلونکي وایي کچري نړیواله ټولنه د بشري حقوقو د سار ډلې د غوښتنو په اساس افغان طالبانو باندې نور فشارونه اچولو تر څنګ سفري بندیزونه لګوي، نو د دې سره به د افغان طالبانو په رسمي ډول په جندل نور هم ګران شي، او اوس مهال په دغه هیواد سره کوم تجارت کیږي هغه به هم ډیر اغیزمن شي. نور تفصیل د پیښور نه د دوه خبريال عبدالرزاق په ریپورت کې.
د بشری حقوقو د سار ډلې د میرمنو د حقوقو مرستيال مشر حیدربار په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشری حقوقو په سرغړونو اندېښنه خودلی، او په طالب مشرانو بهر ته په سفر کولو د بندیزونو لګولو او نور فشار اچولو غوښتنه کړې ده. په پیښور پوهنتون کې د صحافت څانګې استاد او سیړونکي ډاکټر عرفان اشرف وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي کچري په افغان طالبانو دغه بندیزونه ولګولې شول، نو د طالبانو په رسمي ډول پیژندل به نور هم ګران شي، او نور هیوادونو سره سیاسي او تجارتي اړیکې به متاثر شي.
پابندی ولګی د خدا نه خاصه په طالبانو باندې تفرینو د مطلب دا ده چې بیا به د نور ملکونو ته شتله، لکه څنګه په ایران باندې پابندی لګیدلې دي هغه سره سخت تجارت نشي کولای، دغه سي افغانستان به هم کيوزل دا سي پابندی ولګی دي چې هغه د آمدورفت یا سکوندا د افغانستان سفری پابندی شي. بیا زمونه نه خیال چې بیا به طالبان ګوندی ملکونو ته یالته کې ډیلیګیشن په صورت بني زی دی، بیا دوه ته هم نشي تللای، دی به سکوندا روډ سکوندی هغه بارډر هم رسمي توګه باندې بنديږي کني تجارت یورپ طرف فشار
حیدر بار په طالب چارواکو د سفر بندیز طالبانو باندې د فشار دراوستلو لپاره د یوې موثرې لارې په توګه یاد کړي، او ویلي دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دي په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. د افغان میرمنو د حقونو لپاره کارکونکو او ټولنیز فعال فراناز الکوزی وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي د جمهوریت په دوره کې چې دوی کوم حقونه درلودل، په افغانستان کې د طالبانو واکمن کې دروستو میرمنې د هغېنه محروم کړي شوې دي.
په کوم اساس دوی د ریپورټونه ردوي چې یو ښځه په افغانستان کې خوندي ده؟ تاسو خپل ویني مکتب نه پرانستل کیږي، نو بیا څنګه خوندي شو؟ دوم په اداراتو کې ورسو اداراتو ته ښځې د پلوړ بس کې کار نه کوي، ښځې د اداراتو ته ناراضي، نو دوی دې ته حق ورکول وایي. تاسو وګورئ په بیرغ باندې هر ورځ یو ځوان وهل کیږي، خبريالان وهل کیږي، خبريالان غوښتل کیږي. یو میرمنه مثلا د یوازې تک چې هغه ضرورت لري، چې هغه بخاوند نه لري، هغه بزوی نه لري، هغه محرم لکه مکه چې بازار ته ولاړ نه ستاره دي، نه یو میرمنه په محرومه کړي ده.
د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د سار ډلې پر ریپورت کې هغه داوی ناسمې او بی بنیاده بللی چې ګواکې دوی په افغانستان کې بی ګناه خلک وجلی او یا د عامو خلکو حقونه تر خپو لاندې کړی دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د زیارت پښپا د بشري حقوقو د سار ډلې په جواب کې یو تفصيلي بیان خور کړي چې پکې یې د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د تنظیمونو څخه غوښتنه کړې چې د اسلامي امارت په ضد بے اساسه پروپاګاندو ته غوږ کېنګدي او په افغانستان کې شته حقایق ومني. د بشری حقوقو د سار ډلې د ریپورت په داسې وخت کې خور شوې چې د جون په 8 نیټه په کابل کې یو شمیر هاغو خزو احتجاج کړي چې وای په ملکی دفترونو کې کارونه کول، خو ځ طالبان اجازه نه ورکي چې دوی کارونه تلاړي شي.
سړونکوي پاکستان باید اوس د افغانستان او طالبانو په اړه د خپلې پالیسۍ جاج واخلي او نړۍ ته دغه واضح پیغام ورکړي چې که افغان طالبانو په ضد بیان ورکول وي نو پاکستان په ځای د کابل یا بل یو هیواد نه دغه بیان ورکړي. دوی وایي 1300 میاشتونه پاکستان چې په نړۍ کې د افغان طالبانو په حق کې او ملاتړ کې کوم بیانونه ورکړي دي نو نړۍ هم اوس پاکستان د طالبانو سره په یو تله کې اچوي. دوی وایي د جرمني خارجه وزیر په بیان کې د افغانستان ترڅنګ پاکستان د لپاره هم یو واضح پیغام وو. نور تفصیل د ډیوه خبريال فرید چنواری په دې رپورت کې.
سیډون کی وای د جرمنی د بهرانه او چارو وزیر لخوا په اسلام آباد کې د طالبانو په حق لا ورکړ شوی بیان نه د خبره ثابتېږي چې دوی لا هم طالبان په رسمیت پیژندلو ته تیار نه دي او بلدا چې پاکستان د لپاره هم په دې کې پیغام دی چې د طالبانو په اړه د خپلو پالیسیو ته بیا کتنه وکړي. د پیښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر سعید عرفان اشرف وایي د اروپایي هیوادونو اړخ نه دا یو سخت بیان دی او په تیر وختونو کې داسې سخت بیانونه د دوی اړخ نه مخې ته نه راغلي.
دویم اړخ کور د بیاغه نه هم خراب ده او پاکستان د پرمانی لري ستسنګا د یورپا یا مطلب دادا سے د جرمنی وزیر ازی په پاکستان اسلام آباد کې طالبان او تا په کابل کې بیان التکه هغه کې ډایریکشن یې هغه د سیر طالب دي سم شي هغه وجه بنیادی دادا سګور پاکستان تو انو میشتو کې ځکلنه په افغانستان کې طالبان غلي د طالبانو د وکیل په فارم کې یا د طالبانو وکالت دنیا کې کئی هر یو ځای کې نو دنیا هم پاکستان او د طالب په تله کې اچي.
سورج وړاندې د پاکستان په سفر راغلی د جرمني د خارجه چارو وزیر انلینا بربوک د پاکستان خارجه چارو وزیر بلاول بلټو سره په ګډه یو خبری کانفرنس ته په خپل وینا کې ویلی وو افغان طالبانو ته تا د نړۍ لخوا دغه واضح پیغام ورکول دي چې دوی په غلطه دي او طالبانو افغانستان په شا بوتلو. څېړونکي وایي په دغه بیان کې پاکستان د لپاره هم واضح پیغام دی او هغه دا چې پاکستان دې د طالبانو د ملاتړ کولو نه ډډه وکړي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې استاد ډاکټر خورشید خان وی او وی ډیو ته وایي که افغان طالبان د نړۍ غوښتنو ته غوږ نږدي نو حکومت چلول به ورته نور مشکل شي.
دا خطه د هغوی دپاره سیاسي تمر پانه ډېره زیاته اهم ده. نو که دلته دغه شانتې څه کرایسز راځي نو زما خیال دا دی چې جرمني دا سوچ کوي چې په ما باندې ډېر واضحه دغه اثرات روان دي او که د حالات نور ګډوډېږي نو دا خو سوار له زره تلي دي خو زما خیال دا خلک سوار لس لکنه هم سوا کېدی شي که داسې هم د جرمني په خپله حالات باندې به ډېر ډېر دغ پر دن نه چې کومه حالات دي په هغې باندې به ډېر ډېر غټ اثرات راشي. نو دا زما خیال سره دا هغه واضحه موقف دی د جرمني چې دوی دا وایي چې به یې د افغانستان کې حالات ټیک کوي که نه ټیک کېږي نو ګوره بیا به زمونږ نه یو قسم له دا الفاظ دي چې زمونږ نه به هم بیا ګیله نه کوي.
د جرمني خارجه چارو وزیر ویلی وو افغانستان کې جنکای د تعلیم نه محرومه ساتل کیږي ټولنې نه د خزو کردار ختم شو په بے پلوه غاګونو باندې بندیز دی او افغان طالبانو افغانستان په شا بودلو. څېړونکي وایي د پاکستان لخوا د افغان طالبانو ملاتړ کول په دې وخت کې د زهر خوړلو برابر دی ولې چې پاکستان په خپل نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نه د پور اخشتو هڅې کوي او د ترهګرۍ د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني لیک د څار نړیوالې ادارې FATF په خړ فهرست کې د کال 2013 نه شامل دی. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د VOA دیوا خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د شپږم جنوري کال 2021 د امریکا د کانګرس په ودانې د حمله پلټنې کوونکې کمیټه بیګام خان په دې لړکې خپل لومړی ولسی او روانه کړې ده او په روانه کې د دغه حمله ویډیوګانې او د پخوانی صدر ترامپ ته د نږدې ملګرو مرکې هم خودل شوې دي. نور تفصیل د بي وي په رپورت کې سمین ایسن وړاندې کوي.
په ټلویزیون دغه اورونه د دوه غنټو وه او روانه میاشت به دغه شان شپږ نوري اورونه کیږي. که څه هم په دې لنډه موده کې د کانګرس د کمیټې ځینې موندنې لیک شوې دي خو د کمیټې غړي به په دغه اورونه کې وړاندې کړي چې د پینل چیرمن او نماینده بینی تھامسن په خبره د شوي حالاتو او ولې دغه حمله وشوه د دې رښتینی خلاصه ده. تھامسن په خپل ابتدایي کلمات کې وویل چې دغه حمله د بغاوت د کوشش اخیری سر وو. هغه زیاته کړه د انتخاباتو نتایج بدلولو په مقصد د یو مرحله وار سازش نه پس چې کم تشدد وشو نو ترامپ ته د منسوبې مرکز وو، او دا هم چې اخر کار ډونلډ ترامپ چې هغه وخت امریکا صدر وو په ملک دننه موجود د آئین دښمنان راپار کړل چې د کانګرس په ودانۍ ورشي او د امریکا جمهوریت ته تاوان ورسي. تھامسن اویل د ترامپ په ډاډ دغه حمله کوونکو غوښتل چې د طاقت د منتقلی پر امن عمل مخه ونیسي، هغه عمل چې د 260 کالونه روان دی. په دغه اورونه کې ریپبلیکن نماینده او د پینل نائب مشر لیز چینی اویل ترامپ غوښتل د درغلۍ د تورونو په بنیاد د الیکشن نتایج بدل کړي، د دې باوجود چې سلاکاران ورته ویلي وو هغه انتخابات بایللي دي. په اورونه کې پرله پسې د ترامپ د پخوانی ملګرو ویډیوګانې وچلولې شوې او هغه وویل چې د صدر لخوا په انتخاباتو کې د درغلۍ په تورونو یقین نه کوو. پخوانی اټارنی جنرل بل بار ویناوه چې الیکشن نو وروستو یې ترامپ ته وویل د هغه په یقین د درغلو تورونه سم نه دي. د ترامپ لور آیوانکا ترامپ هم د بار تجزیه منلی وه. د لیز چینی په وینا چې کله قهرجن خلک کانګرس ودانۍ ته نږدې شول نو ترامپ هغوی راټول کړل او هغوی حملې ته وهڅول او په ځای د دې چې د تشدد غندنه وکړي د دې جواز یې وړاندې کړو. په دې لړ کې دویمه اورونه به د ګول په ورځ کېږي او پکې به د انتخابي درغلو په لړ کې د ترامپ داوو ته کتنه کېږي، د دې باوجود چې هغه خبر وو بیا انتخاب یې بایللی دی. سمینا احسن، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډی سي.
رویټرز خبری اداري خبر ورکړی دی چې اوکراین د زیارت یا پنځمبه پورز ویلی دی ځواکونه په ختیځ سویرو دونسک خار کې د روانې سخت جګړې پر وخت خپل ځایونه کلک ساتلی او په جنوب کې ځینې ځایونه نیولې هم دي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلی دی چې د اوکراین په ژبوریجیا کې هم پرمختګ شوی دی او د یرغلګرو پلانونه یې شن کړی دي، خو هغه نور جزئیات نه دی ورکړي. په دې اړه نور حال د دیو خبریال همکار مجاهد جواد په دې رپورت کې.
اسوسییټډ پریس لیکلی د اوکراین پاوز ویلی چې د کیف ځواکونو په دوامدار توګه په سویرو دونیسکی د روسانو مخنیولي او د روسانو هڅې په ټپه درولې دي. د اوکراین د پاوز لوی درستیز د زیارت یا پنځمبه په مخام ویلی یرغلګرو لخپل اتوماتو وسلو او توپونو سره په سویرو دونیسکی عملیات ترسره کړي خو کامیاب شوی نه دي. جګړه لا روانه ده. هغه زیاته کړه اوکراینی ځواکونو توش کیوکا کلی باندې چې د سویرو دونیسک په شمال لویدیز لمن کې پروت دی د روسانو یو برید په بریالیتوب سره په شاته بولی. د لوهانسک سیمې والی چیرې چې سویرو دونیسک پروت دی د زیارت پنځمبه په ورځ ویلی دی د خار د نیولو لپاره سخته جګړه روانه ده. ساری هېډي په یو ټلګرام پوسټ کې ویلي روسي ځواکونه په گاونډي خار لسچنک باندې راکټونه توغوي او داسې وسلې کاروي چې لکلکو کانکریټي دیوالونو څخه هم تیریږي. اوکرایني چارواکي وایي روسان په دغه خار باندې شپه او ورځ توغندي وروي او هڅه کوي چې د اوکراین د ختیځ د نیولو لپاره د مهم خار ونیسي. د اوکراین پوز ویلي روسانو د زیارت یا پنځمبه په ورځ د دونیسک او لوهانسک تر شلو زیاتو خارونو باندې راکټونه ویشتي چې نه هڅل ویخت کورونه غاڼې کارخونی زراعتي وداني او د اورګاډي او سټیشن پکې ویجاړ شوی دی. سویرو دونیسک او لسچنسک چې د سیورسکی دونیسک سین باندې پراته دي په لوهانسک یالات کې له اوکراینیانو سره وروستي خارونه دي او روسیې نیول د خپل جګړې د مهمو اهدافو په توګه غني. په جنوب کې چې روس په نیول شوی سیمه کې د خپل واک د غزولو لپاره خرسان او زاپوروژیا ته پام اړولې، خو د اوکراین د دفاع وزارت ویلي چې دوی په خرسان کې په ځوابي برید کې نوي ځایونه نیولې دي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي چې د اوکراین په ژپوروژیا کې هم پرمختګ شوی او د یرغلګرو پلانونه یې شنډ کړي دي، خو هغه نور جزئیات نه دي ورکړي. رویټرز په ژپوروژیا او خرسان کې د جګړې په ډګر باندې په خپل واکټوګه د پرمختګونو په خلای نه دی کړی. په اوکراین باندې د روس د یرغل رئیس په زورګونو کسان وژل شوی او په میلیونونو نور له هیواد څخه وتل دي. بل پلو د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خایدا اشاره ورکړي وی چې اراده یې له اوکراین څخه د باندې هم خای وغځيږي. پوتین د ځوانو سوداګرو او پانګوالو یوه ډلې ته په ټي وی باندې د پښتنو ځوابونو په یو بحث کې وویل روس به پرې نګدې چې ترې کټاره تا وشي. هغه وویل د امکان لري تاسو په هیګي دا ناممکن ده چې د روس په چیر له یو هیواد څخه دی کټاره یا دیوال تا وشي او موږ قسنه لرو چې داسې یو کټاره جوړ کړو. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوه واشنگتن ډي سي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټوئیټر آی ډی ده @voadiw.
اوس وخت شوه دی د یو ادارې چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس واشنگتن کې اخبارواله ته ورکړی خپل یو بیان کې ویلي دی چې طالبانو افغانستان کې د هیواد د اقتصادي مسلو د اوارولو او په ملک کې د یوې کوټلي عملدارې د قائمولو په ځای خپل ټول پام د خزو د چقولو د پالیسو اختیارولو ته ګرځولې دی. خاغلی نت پرایس دا بیان په مئی کې د طالبانو لخوا په خزو باندې عامو زینو کې د خپل مکمل ستر کولو او د بورقو په سرولو په حق له جاری کړی او فرمان نه پس ورکړې دی. د طالبانو دا فرمان د دې خبرې انډیا ده چې دوی شل کال وړاندې د خپل تیر دور سخت پالیسو ته واپس روان دي. د طالبانو په فرمان کې خزو ته دا سخت وینا هم شوې ده چې تر څو پورې ډیره مجبوري نیوي نو د کورونو دننه دی اوسي. که خزو د طالبانو د دې حکم خلاف کیاو کا نو د دوی سړو ته به صداګانی ورکولې شي. دې سره په خزو او نارینه دواړو کې ویری ترهې خوري شي دي. طالبانو خپل دا فرمان په مارچ کې د شپږم گریډ نه د پورته جنکو سکولونو ته پتلو د بندیز ګولو نه پس جاری کړی دی. د خارجه چارو د محکمې ویان د نت پرایس دا بیان د نړیوالی برادرۍ فکرمندو سره په سمون کې دی. کمی چې نړیوالی برادرۍ د خزو او د جنکو په باب له د طالبانو په تازه پالیسو ښکاره کړی دی. افغانستان د پاره د امریکای خصوصي استاذي ټام ویسټ په ټوئیټر خپل یو پیغام کې ویلي دي چې د خزو په باب له د طالبانو پالیسۍ د بشري حقوقو پر ضد دي او په دې باندې نړیواله برادرۍ سره د طالبانو تعلقات خرابيږي. د متحده قانونو لوی سکرتر انټونیو ګوټرس خپل یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو فرمان ډیر په فکر کې اچولې دي. د طالبانو ته په سخت سره ویلي دي چې د افغان زنانو او جنکو په باب له خپل کړی لوزونه پوره کړي. د خارجه چارو د محکمی ویان نت پرایس خپل بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې په تیر اگست کې د طالبانو په اقتدار کې دراتلو نه پس دوی بین الاقوامي ګوندای او افغان اولس سره لوس کړو چې د خزو او د جنکو د حقونو به خاطر کوي. د زیاته کا چې امریکا په خپل اتحادي او ملګرو ملکونو سره په شریکه په طالبانو زور وروړي چې په خپل لوزونو ودرېږي. د نوروي چې مونږ دا معاملې طالبانو سره مخامخ هم واره کړې و. متحده قانونو کې د امریکای زنانه سفیرې لینډا تامس گرینفیلډ د مای په اتم تاریخ سی ان ان سره د خبرو کولو په موقع ویلي دي چې مونږ د افغان زنانو په حق کې د خپل طرفه هر ممکن سکړي دي خو بیا هم په طالبانو باندې د دوی پنا کړدو برابر غوونه کوو. دی دا خبره هم په ګوته کا چې د طالبانو دا تازه عمل د افغان زنانو په حق کې زمونږ د هلو زلو د زیاتېدو باعث ګرځېدلې دي. د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل بیان کې دا خبره هم په ګوته کا چې امریکن نن هم افغان اولس له د انساني خواخوږی د ټولو نه زیات امداد ورکوونکي ملک دی او موږ به افغان اولس سره نیغ په نیغه امداد جاری ساتو. هر څوک طالبان په خپل لوزونو پوره کولو کې پاتې راغلي دي. البته موږ به دا امداد افغان اولس له په داسې طریقه رسو چې فائده طالبانو ته ونه رسي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي اډیټوريال وی او ا واشنگتن ډي سي 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.